مشال راډیو د مهال په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاس پم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو خو اول خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي او د پیسو نړیوال صندوق د اختلافاتو له کبله د یونان له پورونو له خبرو وتلی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دی چې دا اداره یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ادارې کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګا رسنیو ته وویل د حکومت دې اقدام دوی زخت اندېښمن کړی دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نه شي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دی ځکه چې حکومت د نسلي او فرقهییز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي.
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی ولی د هغې د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي.
تیره ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر پر ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسان او یو ولسی وګړی وژل شوی و. په پیښه کې د یاد چارواکي ملک طارق په ګډون څلور پولیسان ژوبل شوي ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او خبرونه اورئ. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولس له ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته یې د 20 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په شاوخوا کې په بایسیکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 22 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې یې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړی و. پر دواړو تور پورې شوی و چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي ول چې په نیویارک کې به په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به یې د په ټایمز څلور لاره وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړوونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت وایند مخلص افغان بیګا مشال راډیو ته وویل دا وسلوال 13 ورځ د خوشامند په معروف خیلو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایی برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانون کې ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړی او 13 ورځې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې لایتن سره ژور اختلافات لري IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سیپراس ته وویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي دی جواری نه کوي او د ورانونکي دیوالیې مخنیوي لپاره د مهمې پریکړې وکړي. یونان باید د روانې میاشتې تر پایه تړون ته ورسیږي، کنه نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 ارب یورو پور ستنولو په عمل کې له پاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا کار به پر یونان د پانګې یا سرمایې محدودیتونو او له یورو زون د هغه هیواد ایستلو ته لار جوړه کړي. د IMF وایند ګیری رایس بیګا وویل دوی پر زیاتره مهمو موضوعاتو لوی اختلافات لري. د ویل په دې وروستیو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګر ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کاوه چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پیښه وشوه. د اردن یوه چارواکي تصدیق کړی دی چې له بغداده پرونی وروستی پرواز بې له تابوته والوت. عراقي حکومت په سمدستي توګه پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د مشال رادیو د دې محل خبرونه. زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان کورونی چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو امر کړی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو له کبله د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هغه تاثر رد کړی چې ګواکې وسلوال بیا منظمیږي. په قبایلی سیمو کې د سرې میاشت اداره وایي له ستنېدونکو کډوالو سره مرستې کوي.
موږ سره فیمیل ډاکټر ده، میل ډاکټر دی، وسره پیرامیډیک سټاف ته موږ فری دوایانې ورکو.
په اونیز خبرونه روښانه مستقبل کې مو په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو موضوع څېړلې.
د ماحول آلودګي څنګه ختمه ایږي په هغه فیلډ کې زما ماسټر سټډیز و.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع د پاکستان کورونی چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دی. کورونی چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دی چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستاني حکومت پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. زبیح شفق معلومات راکوي.
د پاکستان امنیتي مقاماتو د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه موسسې سیف د چلډرن مرکزي دفتر تللی او د دې موسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هیواد د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي او په خبره یې چې د موسسې د تړلو پرېکړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي وویل چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لاک کړی او بهرنیو کارمندانو ته ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هیواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو مرستی کړی دی. دا په 13 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته له دې هیواد د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل اپریدی سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د واکسین جالي کمپاین چلولې وه. خو دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي ول او له ډاکټر شکیل اپریدی سره یې د هیڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و.
زبی شفق رپورٹ موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. نواز شریف په خپله وینا کې له هند سره د اړیکو او گوادر کاشغر لار په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیل یې رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دشمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته، بلکې موږ له د ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو. کوم چې ترهګری ده، موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربې اسنه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د هغوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړم چې پاکستان خپل ټول ګاونډي ملکونو سره د پورم نه تعلقاتو خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولۍ اوسني غیر ذمېداره بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. وزیر اعظم وویل پاکستان به د خپل مفاداتو په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمہ‌دارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسی شوی ده. د دې بیانونو نه فضا نوره هم خرابیږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضح توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم اویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو خصه په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
د رابی اکرم خان په رپورټ کې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان اړیکې ځکه خړپړ شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل پر ضد بیانونه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه تاسو واوریدل چې نواز شریف د خپل هندي سیال نریندر مودي بیان غندنه وکړه او غیر ذمہ دارانه وباله. نریندر مودی څو ورځې مخکې د بنگلادیش سفر پر مهال پر پاکستان د ترهګرۍ خبرولو تور پورې کړ. د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیمه ییزو چارو لپو ایمل خټکه پوښتنه کړې چې د اړیکو د خړپړتیا وجوهات څه دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستان په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې، هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د اودیت کانفرنس دا وی سره هغه ملاقات وکړو. دا هغه ملاقات چې بانه کوو او دا فیصله اندو کچې زمونږه په مور مذاکرات وکړي کیږي چې تر څو زمونږه مذاکرات په بل طرف سره زمونږه مخالفینو سره دای چې نو خبرې ترې کوي.
ایمل خټک صاحب تاسو څنګه غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی؟
نو سیاسي ګټه به وی خو دې دوران کې کتا څو ګورئ نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانستان پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی. او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دغه کالج پیښه وشوه یا هغې نه پس چې څومره غټي پیښې وشوې نو پاکستان تور لګی چې دی چاته چې د هند یا د هند ځینې استخباراتي ارګانونه لاس لري. او دې تاوتریخوالي کې هغه وخت تېر ورځو کې زیاتوالی رالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وویل چې د دهشتګردۍ د والو لپاره به موږ دهشتګردي استعمالو. بیا تېر ورځو کې چې کله نریندر مودي د بنگلادیش دورو کا هغه بنگلادیش دورې دوران هم هغه ډېر داسې خبرې وکړي چې هغه سره دغه تاوتریخوالی نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامی په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو شروع کری دی نو دغه ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو میں چې کې دې شي دا تاسو خبره نورم دی.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیان بازی یا کړکې چراغو نو همیشه به نړیوال قوتونه یا سیمه ایز قوتونه به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله. هغه هڅه اوس نه ښکاري.
نه هغه هڅه شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته او د هغې وجه هم دا ده ټولو کې زیات کوشش به چې دی امریکا کول اوس امریکا هم چې دی نو د هند سره هم تعلقات ښه شوي دي د پاکستان سره هم تعلقات ښه شوي دي او هغه ته پته ده چې د دواړو ملکونو حساسیت دی نو ضروري خبره ده چې مخکې وروسته په کې امریکا را دانګي خبرو اترو لپاره ځکه چې هغه دواړو سره ښه تعلقات لري او بیا که تاسو پته وي تیرو ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو منځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنګ چې دی نو وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولې چې ګواکې وسلواله ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازیګر د پېښور حیات آباد په ځانور کې برید کې د وژل شوي او دوه پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبرې اعلان ته ویل د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په ښاري سیمو کې د پټو شویو وسلوالو پر ضد کار روایي کوي. د تېرې ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسي وګړی وژل شوی و. له پېښور غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پېښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبر اعلانو پختنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي نو په جواب کې نوموړي وویل
نه مې خیال مې نه کې چې منظم اوره
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی ولید هغې د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوځ او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځینې د هغه ځایونه تښتېدلي دي او د تیښتې وروسته هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمهواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم موږ پلټنې کوو ولې موږ ځینې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځینې خلک موږ سره د مخکې نه گرفتار هم دي.
گرفتار بھی ہمارے پاس ہیں.
بلې خواته د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی دا پیښه د اپریشن ضرب عضب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوي دي.
د غلام غوس پر رپورټ کې مو د پیښور د تیرې ورځې ځانمرګي برید حال واورېدل چې پکې پور پولیسو باندې برید شوی. په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې اته پولیسان وژل شوي دي. دې وجې یو شمېر پولیسان اندېښمن کړي دي او وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. دا پولیسان ګیله کوي چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې و د دوی کورنیو ته حکومت تر ډېر خنډ او ځنډ وروسته تاوان ورکوي. د مشال راډیو خبریال نیاز مسخیل په یو تاڼه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندېښمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خونه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان د خپل کردار ادا کړي. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال دی په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چاغه مشکو کسان لغی شاته تلیو روانو شاته نور کسان سره لیدې مسکرانه ټارګټ کړ.
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنی پیشي او بل خواته د دوی بی اندازې ستړیا.
ډیوټیان سیزن مر تقریبا د خلکو 12 غنټي مر د 12 14 16 غنټي د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نشته بالکل. یو ورځم ریسټ نشته او تنخوا تاسو کم چټیان درکې عوام ته بازاري باندې خغه چټیان.
پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د غریو پیشو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورونی ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید سو ځوان شهید سو دا سړی چې وزي ای جی افسر په بغار بغار به الټه به د برتال ته خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دغه به مالته د رشوت ورکوي. بیا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت بوسلوي. 30 لک روپے وی 30 لک روپے به د 5 لک روپے به لازمی ای جی افسر ورته ورمنی. بیا به 25 لک روپے به کم او بیوا چې د قطب ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سی پسې بریدونو اندېښمن کړي دي. خو بلخوا دوی هلمن هم دي.
د نیاز مساخیل رپورٹ موریده. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې لګي پیسې خېدې. دوی وایي په دې پیسو کې هم لنیمایي زیاتې به پر تعلیم لګيږي. د پارلمان د غړو مشال راډیو ته ویل دوی له حکومت سره خبره کوي او غواړي چې وزیر اعظم د نواز شریف د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپے د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دی. مشالیډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله ویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی.
په دې نور لسره باقی زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بات کوي د پاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره یې سم دی. زمونږ سړکونه تباه شوي دي, زمونږ سکولونه تباه شوي دي, د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی, د هسپتالونو دغه هم خراب شوی دی. هغې لپاره زمونږ سره په 19 ارب کې 19 ارب دلته لاړی شي نو 9 ارب روپۍ موږ سره پاتې شي چې هغه دې شي نو ته نه راشيږي.
د قبایلی سیمې د قومي اسمبلی نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکه دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کیږي, دا نو عمان مسله به د پاټا نه حل کیږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی, وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې موږ پرائم منسٹر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان.
د قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي قانون لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي
په صبح کې گورنر چین هغه د فاټا چیف ایگزیکټیو او د وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوک سمطالبہ کول غاڑی او پدی باب لباندے کہ سوک بے چیرہ دا کمی دی او نور اغی ڈیمان کئی نو پکار دا جز منگا خاغل گرانا سر دے رابط ہو کی
بل خود کبائلی سی مو دا پارلمان غڑو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوہ رب روپے قومی خزانے تا واپس کڑے شوی وی دا دی پا وینا کدا گلگت بلتستان غندے دا فاٹا ہم خپل یو اکاؤنٹ وی نونن بدا غرکم محفوظ وو او ترقیاتی کارونا وپی روان وو ہم دے لڑکی شہاب الدین خیاتوی
ملاقات شوی د وزیر خزانه سره هغه په دې باندې کښې چې دغسې یو اکاؤنټ کلاو شي ډېر زر په دې هفته نیمه کښې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر ده کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 اربع روپۍ مختص کړی شوې وې چې پکې 8 اربع روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوې او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 18 اربع روپۍ مختص کړې وې چې 9 اربع روپۍ خرچ نه شوې او قومي خزانې ته واپس کړی شوې.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
نامو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا چې تاسو ولیکئ په ټویټر باندې نو موږ تعقیبولی شئ او پر فیسبوک هم چې ولیکئ فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او هلته شننې تبصرې خبرونه اونیزې خپرونې او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. د پاکستان سرې میاشتې یا هلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګه له 2000 زیږیز کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو ناامنۍ او جګړو ځپل شویو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر طفیل خان مشال راډیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي دي. له نوموړي سره فرهاد شینواري خبرې کړي دي او له دې پوښتلي چې دوی د ستنېدونکو کډوالو څه ډول مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغې سره مونږه اګریمنټ شوي دي. د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک نو هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې. نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلي راشن دی هغه هر میاشت کې ملاویږي. او په خیبر جنسا کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږ میلوټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل دي؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دي، مالګه ده ورسره، او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې 13 ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغو کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دي دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او دې معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده د هغې سرټیفیکیشن ورته وي شوې دی. او خو هغې باوجود زه به دا ستاسو دا چې کوم سوال دی دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره په هغې باندې ډسکشن وکړم. خو زه دا خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفایډ خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادي مرکزونو د خلاصولو لپاره څه هلې ځلې شته؟
دې باره کې یو تاسو وایم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادي لکه بیسک هیلت یونټ چې ورته وایي بنیادي طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی او هغه اوسه پورې روان دی. زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ دی هلته کې چې مونږ سره فیمیل ډاکټر ده میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیګری دی ورسره ورسره پیرامیډیک سټاف دی. مونږ فری دوایانې ورکو. زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دي په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله په دې میاشت کې به په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیره مکمل شو په ساؤتھ وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زمونږ پروګرام شته خو خبره بیا به اکی ته راشي چې راکه فنډز مونږ سره اویلیبل دي. نو یقینا چې مونږ به یو بیسک هیلت یونټ د کولولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې د هغې ضرورت ډېر زیات دي، نیډز ډېر زیات دي.
د سری میاشتې له یو چارواکي سره مو د مشال راډیو د خبریال مرکه اورېده. اروپایي ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې په هیواد کې د مرګ سزاګانو ورکولو روانه لړۍ دې ودروي او د نړیوالو قوانینو درناوی دې وکړي. تېره ورځ اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي پاکستان په تیرو 6 میاشتو کې له 1.5 سل څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا په ورکولو د بشري حقونو په لړ کې شاتګ کړی دی. تېر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستاني حکومت د اعدام یا پانسۍ پر سزاګانو لګېدلی 6 کلن بندیز ختم کړ. زبی شفق له پېښوره.
په برسلز کې د اروپای اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پرس په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کې دروسته په تیرو شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په قطار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدل شپږ کلن بندیز پورته کړ. اروپایي اتحادیې د تیرې سه شنبې پر ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي اعدام دلغندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې تر څنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمینو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازمي دي. اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی.
زبی شفق رپورټ مو اورېده. لس نیمې بجې شو په پیښور کې، لس بجې په کابل کې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن فنډ دفتر تړلی دی. سیف د چلډرن د پاکستان چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل په هیڅ صورت به پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه پرې نه ږدي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډېره ښه شوې. تېر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولس لورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنو د دسیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته یې د 60 کلونو د بند سزا واوروله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ماین جوړونکي وژل شوي دي. وسلوالو لاسنه دی ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول 13 ورځ د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او اعلان وکړ چې دوی پلاوی په برسلز کې رواني خبرې پریږدي او کور ته ستنېږي. او رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپله کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولۍ فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداری ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کروس پاڼه خپلې اداریا کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کولو وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمول لپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري لپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیری کې وایي چې د یو ګوندي په هیز پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول خه خبره ده، خو باید چې دی د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لړ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي، په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور تر اوږد بند وروسته د مرګ سزا ورکړل شوه. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې ښودنه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپېنډنټ لیکي، په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا واورول شوه. د کستا په برتانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوي قانون سره سم د بند سزا ورول شوې ده. د دواړو لیکونو مهمه برخه منور شاوروي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي، په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وو، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وځنډول شو. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای، دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د 10 کلونو نه ډیر قید تیر کړ، کوم چې هغه د تشدد له وجې منلې وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نشو. نوموړي تل ویلي وو چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي، دا مهال په نړۍ کې یو سلسلویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي، 40 کلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي، په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي، تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 8 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 8 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا، په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسالې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یوه نوې څېړنه کې راغلې ده. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یوه توافق په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري ایجنسی د لیکنې مهمې برخې له اجملند اورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 1600 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي، د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل، اقدامات اوس ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل، عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وای دا تر اوسه د اقلیم د تودوخه پاړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چکیږي. څېړنه د جون په شپږم نیټه تر سره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نه هاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي. په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي. څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه پورې خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په ریاړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نه و او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
له اجملند مو د مقالې مهمه برخه ورې دي. په دوبی کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابره کړي. د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلي او طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. د ویل دا ناستې د رواني میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وشوې. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات او یو تعداد ورونه کابل نتلی وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلی وو او مذاکرات ټول د دې لپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلح ته ورسیږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبی کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیستې وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
سولې د عالي شورا موقف د هغو غونډو په اعتبار نه چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسمن په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
د خان محمد سیند رپورټ مو اوریده. اوس هم اوریدونکو نیزه خبرونه روښانه مستقبل در خبرو. دغه خبرونه کې موږ درته په بهرنیو هیوادونو کې د سکالرشپونو یا د بورسونو په اړه باندې معلومات درکوو. دغه خبرونه تیر ورځ هم تاسو اوریدلې و، نن درته په تکراری بڼه در خبرو. منور شای کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیرون کی وای که سه هم په نوی دور کې ځوانانو ته یو شمیر نوې مسلې مخې ته راغلي، خو دوی داسې وسایلو ته هم لاسرسی لري چې د پخوا برعکس په لږ وخت کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ډېر معلومات ترلاسه کولی شي، او په نتیجه کې یې ځان لپاره د اعلی زده کړو او کار روزګار موقع هم لټولی شي. دا هر څه د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې ممکن شوی، خو پکې بنیادی شرط دا دی چې ځوانان دا وسیله د فضول او ابس استعمال پر ځای په خپل ګټه وکاروي، ځکه چې امریکا، یورپ او د نړۍ ګڼ شمېر نور پرمختللي هیوادونه د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې ښې او وړیا موقع لري خو لټون غواړي. د دې هفته په خبرونه کې به په فرانس کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات اورئ. ممتاز خان چې د خیبر پختونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري او په فرانس کې یې ایم ایس یعنی د ماسترۍ زده کړې سرته رسولي، د خپل تعلیمي سفر په هکله وایي.
ما اف ایس سی کالج چورته وایي، اف ایس سی دولسم نو ما هغه په پری انجینئرنګ کې کړی و. بیا ما فیصل آباد نه اګریکلچرل انجینئرنګ وکړو، نو اګریکلچرل انجینئرنګ جنرلی آنر وی یعنی سلور کالج وی دولسم نه روسته کې سلور کال نور سبق وی، نو یعنی شپاړسم برابر وی. خودل ته کې ورته بیچلر وای په ټول پاکستان کې وای ته بیچلر وای، نو هغه ما کو عین روسته بس میا خپل سلف سرچ کولو، هغه نه روستو اکثره د فرانس یونیورسيټي نو د یورپ یونیورسيټي نو ته ویب سایټونو ته بتللم. هغه ویب سایټونو به ما کتل، ای سره ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تر باندې، نو بس چانس ملو شو بیا زدل تکرالم ماستر ته. ماستر زما په انوایرمنټل ساينسز باندې دی، یعنی دا د ماحول آلودگی څنګه ختمي، دا غي پولوشن څنګه جوړیږي، نو په هغه فیلډ کې زما ماستر سټډیز هم تقریبا ختم شو.
نو موري نامو پختلی زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته لاړ شي. فرانس یې څنګه خوښ کړو دی وای.
فرانس می ځکه خوښ شو چې ما ته وګي چانس ملاو شو، کني هر ملک چې د مونږ پاکستان نه باروزو، هر ملک ته چې مونږ زو او مونږ ته په فری مفته باندې سبق ملاویږي، نو مونږ چې ارزه تلار شو مونږ لپاره خده مونږ ته چانس دی مونږ باید. او د ټول نه مهمه خبره خدا ده چې مونږ کوم فیلډ کې سبق وای او هغه فیلډ کې مونږ ته داخله ملاو شي، دا ډیره مهمه ده. نو زما آپشن، زما انتخاب او زما ټاکنم امدا انوایرمنټل سره ریلیټډ سبجیکټ وو. اغه په فرانس کې راته چانس ملو شو، بس بیا زرالم او په خیر می ختم کړ.
ممتاز خان وایي زیاتره ځوانان کالجونو او یونیورسيټو ته ځي، خو ځان لپاره په مستقبل کې کوم لوی مقصد نه ټاکي، یعنی دا نه ګوري چې کومه برخه کې ورته زده کړې پکار دي، دا غي لپاره چیرته تک ضروری ده او دا به څنګه ممکن شي.
دا معلومات دي ته بالکل وینه دي، ما د روزانه چې څه کوي بس ما غي سره پښتو کې مونږ وایو بس ور سره راکاګو به، نو دا ډیره لوی ناکامي ده زمونږ د پښتنو. نو ما چې څه وخت په کالج کې سبق ویلی، نو ما سره د خپل یونیورسيټي پلانینګ موجود و چې زه به یونیورسيټي کې څه داخله کوم. نو ما ځان ته مخکې نه آپشنونه ټاکلي وو، ما ته خپل انتخابونه موجود وو چې مثلا زه به سیول انجینئرینګ ته ځم، زه به اګریکلچرل انجینئرینګ ته ځم، زه به بل انجینئرینګ ته ځم. نو هغه د پاره چې ما څنګه ټاکل کړی و، نو هغه د پاره ما ورته سټرګلم کول، کوششونه مې کولو، محنت مې ورته کولو. محنت دا نه چې یوازې سبق یادول، دا مې کولو چې مثلا دا انجینئرینګ په کوم یونیورسيټي کې دی، هغه څه داخلي ضرورت څه دی، هغه مونږ غواړي څه، او هغه ته به زه څنګه برابروم، داخلي وخت کې څه وخت دی، فیس څومره دی، زما کور هغه فیس ورکولی شي نشي ورکولی، زه کله دلا شم، زه به هاسټل کې اوسېږم، زه به چرته اوسېږم. دا هغه خبرې دي چې یو سټوډنټ لپاره ډېر ضرور دي.
نوموړی زیاتوي چې د یورپ اکثره یونیورسيټي د اعلی زده کړو لپاره وظیفه ورکوي، خو دې لړکی لټون په کار وي او هغوی ته خپل مقصد او پیغام رسول ډیر اهمیت لري.
یای چې کوم اډمیشن اعلان کړي، نو ای وای چې په دې کې سکالرشپ هم شته. نو ما به یونیورسيټي ته اپلای وکړم او بیا به مورتوی چې زه غواړم، زه غریب یم، ما ته په سکالرشپ داخله راکا. نو دا چې کړي چې ما په شل ډیر یونیورسيټانو ته دا اپلای کړی وي، زینو به زه اکسپټ کړم، ما ته ویلي چې پیسې در سره نشته، مونږ پیسې نشو ورکول، ستا خپل پیسې پیدا کا، دا غي داخله خپل ورکا. زینو به راته داسې ویلي چې نیمه داخله ته ورکا، نیمه به مونږ ستا ورکو. لکه ای ګوري چې د یو کس یو سټوډنټ څومره لیاقت دی، د غي سټوډنټ څومره دلچسپی ده سره، هغه یو خپل کرایټیریا وي، د غي کرایټیریا په بیس باندې ما ته دلته داسې داخلي ملاو شي وي چې مثلا زه به پیسې په خپل ورکوم، ما ته سکالرشپ به نه راکول کېدو، بیا به ما هغه ریفیوز کوم چې یاره ما سره پیسې نشته نو نشم کولی. داسې راته ملاو شي چې راته ویلي داخله ستا ټوله فری ده، خپله خرچه په خپله وکړه. او داسې راته ملاو شي چې نیم فیس به ته ورکې، نیم به مونږ ورکوو. خو دا اخرنی سکالرشپ داسې و چې ماته ملاو شو، یو اپرچونیټی وه، یا زما سټرګل و، ما خپل محنت کړی دی او سیله مې نه ده بایللي، نو ماته مکمل فری داخله وه او فری سبق و اوسېدل ار څه.
ممتاز خان وایي په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې امتحان پاس کول بنیادی شرط دی. د دې تر څنګه که څوک د فرانس ژبه یعنی فرینچ زده کړي، هغوی ته لا نورې موقع ملاویږي.
فرانس کې اکثره سبقونه چې دي، ټول سبقونه تقریبا اویا فیصد پورې هغوی سبقونه چې دي په فرانس لینگویج کې دي، فرینچ لینگویج ورته وایي. 30% داسې دي چې په انګلیش لیول باندې دي. خو ماستر که پختون د پېښور نه د چرسری مردان یا د سیمی ناراضي، نو ماستر لیول باندې مونږ کولای شو چې انګلیش لیول، انګلیش په ژبه باندې دلته کې ماستر سبقونه پیدا کړو. کا ماستر په انجینیرینګ کې وي، کا میډیکل کې وي، کا پولیټیکل ساينس کې وي، کا نور فیلډونو کې وي. یو کس که یونیورسٹی نه هلته فارغ شي او یو کال هلته ټایم ورکړي، نو فرینچ لینگویج به هم زده کړي او په یو کال کې د سکالرشپ هم پیدا کولی شي. انټرنیټ سرچنګ یا دلته کې چې کوم فرانس کې سټوډنټس دي، هغوی سره رابطه وکړي، هغوی خوشحالیږي، هغوی دا ښه کار ګڼي. نو ریکوایرمنټس دا دي دلته کې په فرینچ لینگویج باندې سبق وي، نو فرینچ به دې زده وي. که په انګلیش لینگویج باندې وي، نو انګلیش لینگویج هغه آیلتس به دې کړی وي. نو دا آینه وروسته کوم یونیورسٹی ته چې ته اپلای کړې، هغوی هلته خپل ایمیل ورکړی وي، د هغوی د انټرنیشنل سټوډنټس ډپارټمنټ وي. سټوډنټس چې ورته ایمیل وکړي، نو هغوی ډایرکټ ورته وایي چې دا 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 سیس په کار دی، ستا ډاکومنټس په کار دي، ستا دا په کار دي، ستا دا په کار دي. دا
نوموړی وایي د انټرنیټ له وجې رابطه کاری ډېره اسانه شوې، زده کوونکي او یونیورسٹی د داخلې په عمل کې زیاتره انټرنیټ استعمالوي او دا راز په لږ وخت کې دا سلسله مکمل کیږي.
ستانه ډاکومنټس وغواړي، ستاسو ټول ار څه ګوري، بیا انټرویو سکایپ انټرویو اخلي. سکایپ انټرویو کې ای صرف ګوري چې د الک څومره میچې ور دی، هغه څومره د انټرنیشنل انوایرمنټ سره واقف دی. انټرنیشنل انوایرمنټ هیچا تم نه دی معلوم. فرض کړه یو فرانس والا نه کومنګ د پښتنو یا د پاکستان معلومات ولوي، ته په پاکستان معلومات نه وي. هاي څه کې دا ډیر خودي خډیر چالاک کسان دي، ای انټرنیټ ته کینی د پاکستان ټول معلومات دوه غنټو کې یادای او تا ته وایي چې بس پاکستان کې داسې دي. نو دا سم ګران خبره نه ده. یو پښتون کولای شي چې انټرنیټ کې کینی د فرانس باره کې ټول معلومات والی. په سکایپ انټرویو کې ای تاسو نه صرف دا غواړي چې فرانس څنګه دی، فرانس څه خوښې، فرانس کې بتل ته څنګه وخت تیر کی، دا خلک سره واقف یې نه واقف، آسان انټرویو وي.
ممتاز خان وایي چې یونیورسٹی یو تن ته داخله ورکړي، نو د ویزې لپاره هم ورته انتظام برابروي. خو دې کې د ایجنټانو او نورو دغه راز ایجنسیو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې پکار دي چې نیغ په نیغه د فرانس د کونسلیټ یا امبیسی سره رابطه وشي.
دا اخیستل ډیر آسان کار دی. چې کله په فرانس کې یونیورسٹی یو سټوډنټ ته ایډمیشن ورکړي، هغه یو ایډمیشن لیټر ورکړي. هغه ایډمیشن لیټر دی خپل فارن منسٹری ته یا وزارت خارجه چې ورته وایي لیټر استوي چې دا کس دلته کې مونږ داخل کو. هغه ایمبیسی وزارت خارجه د پاکستان ایمبیسی ته یو لیټر لیږي چې دې کس کې ویزا اخیسته، نو دې کس ته سہولت ورکوي چې دا کس راشي دلته کې سبق ته.
نوموړی وایي چونکې په انټرنیټ هم داسې خلک شته چې دوکې کوي، نو پکار دي چې د داخلي د معلوماتو د لټون په وخت یو تن باوري معلوماتو ته ځان ورسوي.
ښه خبره خدا ده چې یو کس کچرته یو داخله کول غواړي په انټرنیټ کې، د دې کیمپس فرانس، کیمپس یعنی یونیورسٹی کیمپس، سی اے ایم پی یو ایس او ورسره خطه ایف آر اے این سی ای فرانس، کیمپس فرانس، دا په فرانس ژبه کې دی، انګلیش ژبه کې دی. دا ویب سایټ دی، ته چې لاړ شي هلته کوم کوم ځای کې داخلي دي، یا ګوګل ته لاړ شي او وایي چې مثلا ماسټر ان انجینیرینګ وګوري ان فرانس، ماسټر ان پولیټیکل ساينس ان فرانس، ماسټر ان سوشالوجي ان فرانس. ګوګل کې سرچ کی هغه یونیورسټیان تاسو ته په ګوګل کې راځي. هغه یونیورسټی ویب سایټ ته لاړ شه، هلته د هغه انټرنیشنل آفیس ایمیل ورکړي وي.
ممتاز خان زیاتوي چې په فرانس کې د زده کړو پر مهال د معمولی کار روزګار مقام هم ملاويږي، او که بیا کوم تن فرنچ ژبه زده کړې وي، نو هغوی پکې نور هم کامیاب وي. نوموړي په فرانس کې خپل ماسټري سرته رسولې او اوس د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی د داخلي ترڅنګ ځان ته کار هم لټوي. دلته اخلوی ولنډه دمه او د دمې نه پس به همدې موضوع ته دوام ورکوو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا ځل په فرانس کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات درکو.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسی سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس زده کړې کړي وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضې هغه اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسی تیریږي، د څه پروسی نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلس ټیسټ نمرې ګوري. همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمخ تللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنا دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي. ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کیږي. د افغانستان د تحصیلات عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي. په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغه کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونې کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نه مو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي او د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي. نو په دې کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولی وي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سلی کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لوبولای دغه هم په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه محصلین چې خ سکلز ولري او کولای شي په ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خ رول ولوبي، هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او غوی تدابیر سر کول کیږي.
نو موړه زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. کمنګو ګورو لکمنګ سره څنګه کیږي مونږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری مونږ په خوشبختیم دا چې په انګلیسي کې ده تر څنګه مونږ سره دا اسانتیاوی راکړي چې مونږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه مونږ ته د صحت بخشه کې چې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحي لیاز نه بیمه وي مونږ ته اوغونه پیسې راکوي چې مونږ بیمه یو او د اوسېدو لپاره مونږ ته د غیبیلې پیسې راکوي په مجموعي ډول به داسې ویم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل لپاره باید وي چې زده کړې پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي دا ټول دی په نظر کې نیول وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسائی نه لري که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.